دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پاموکری دې سات خبرونه ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای دی چې پاکستان نه د طالبانو ترجمان دی او نه په افغانستان کې د غوی د عملیاتو ذمہوار دی
What the Taliban are doing or not doing is nothing to do with us you know you have to speak to Taliban about what they are doing we are not responsible neither are we some spokespersons for Taliban
صدر اعظم عمران خان دا خبره د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د افغان خبريالانو سره د خبرو پر مهال کړي عمران خان دا خبره واضح کړه چې په افغانستان کې د پاکستان یو ډله هم د خوښی نه ده او اسلام آباد د کابل د هغه حکومت سره به شیاړي کې ساتل وغواړي چې د افغان ولس لخوا انتخاب شوی وي عمران خان یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان ستونزه پوځي حل نه لري او په وینا یې چې یوازې د سیاسي تفاهم نه لري ټول شموله جوړ شوی حکومت کولی شي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي عمران خان د افغانستان د بارنوي ځواکونو تربتلو ورسته د طالبانو پر مختګ ته اشاره وویل چې طالبان په دې باور دي چې د امریکا په خلاف جګړه غټلې او ډېر بګرانوي چې هغه سیاسي حالت غاړه کشیږي د پاکستان صدر اعظم همدارنګ وویل چې د طالبانو سره باید سیاسي تفاهم په هغه وخت کې سوی وای چې څه باندې 150,000 بارنوي ځواکونه په افغانستان کې ډېر وو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا هم وویل چې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل سرګندونی چې په اسلام آباد کې تشتبل سیوی او شیکنځیو د پاکستان د پولیسو لمندونو سره توپیر لري شغل عمران خان د پنځشنبه پرز د افغانستان د یو شمیر رسنیو د خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د امنیتي ویډیوي کیمرو څخه نیولې د درو ټیکسي چلوونکو څخه تر پلټونو پوري چې میرمن علي خیلې لژدولي ټول اسناد د افغان مقامات سره شریکوي د دې خبرو سره جوخت د افغانستان د بارنو چارو وزارت پروندې به خبرپاڼي په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د سفیر د لور ته تشتونی پاړه تبهیر پټونه او نور لاسراغلو مدرکونو ثابت کړي چې هغه د تشتونی ورسته شکنجه او د جسمي او روحي تشدد سره مخامخ شوی ده د افغانستان د بارنو چار وزارت په دې ټینګار کړي چې هیڅ دلیل نسی کولای چې دغه جنایت رامنځته کېدل توجیه کړي د تشتونی د پیښې د پلټونو د بهر چټکېدل او د عاملونو ژر تر ژر نیول کېدل غوښتنه کړي ده تاکل سیبه چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی بلونی پاکستان ته بلارسي چې په غیواد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل د تشتول کېدو پاکلا غډي چړنی وکړي او د پاکستان چارواکو سره په دې اړه معلومات شریک کړي د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې متحده ایالات د افغانستان څخه بهر د امریکایي ځواکونو د افغان همکارانو د انتقال او ځای پر ځای کولو په اړه د کویت او نور هیوادونو سره په مذاکرات بوختي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل ورسله هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي په واشنگتن کې د اندیشنه زیاته سیوی چې د افغانستان څخه د بارنوي ځواکونو په بشپړه وټولو سره شای د طالبانو ډله د هغه افغانانو څخه د غچ خستو په لټه کې سي چې په تیرو 12 ورځو کې په دغه یواد کې د میشتو بارنوي ځواکونو سره همکاري کړې ده د امریکا د کانګرس د استازو مجلس غړو 13 په غوڅ اکثریت یوې قانوني مسوده ته رای ورکړه چې په زرګونو افغانان چې د امریکایي ځواکونو او د امریکا د حکومت سره د ژباړونکو په توګه او نور برخو کې کار کړی امریکا ته انتقال شي د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت مقامات وایي چې شاوخوا 40,000 افغانانو امریکا ته د ځانګړي مهاجرت ویزو ته درخواستونه ورکړي دي چې دغه غوښتنلیکونه نیمایي د ارزونو په لومړی پړاو کې دي د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چار وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ ویل چې د ایران سره اټومي مذاکرات نسی کېدی چې د نامحدود وخت پورې دوام وکړي خو په وینا یې واشنگتن د مذاکراتو دوام ورکولو ته پوره تیار دی د نړیوالو قدرتونو سره د ایران په مذاکراتو کې متحده ایالات په غیر مستقیمه توګه دخیل دی چې د 2015 کال اټومي موافقه ورزول سي او ایران د خپل اټومي پروګرام د مددول په بدل کې د یو شمېر نړیوالو بندیزونو نه خلاصي د ایران اټومي موافقه په 2013 کال کې ورسره لاغه نیمګړی سو چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ متدارات په یو اړخیزو توګه د دې تړون نه وستل او پر ایران نور بندیزونه هم ولګول د ایران حکومت د اپریل میاشتې راسي په ویانا کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره مذاکرات کوي چې واشنگتن بیرته دغه تړون تراسي خو تر هغه دغه موافقه ناممکنه بریشي تر څو چې شاغلی روحاني راتلونکي میاشتې چاري نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی ته نوی سپارلی شاغلی رئیسی چې یو سخت محافظه‌کار شخص دی او په ژوره توګه په امریکا ناباور دی او په وار واره د 2015 کال د ټیمی موافقه په خاطر په ولسمش روحاني انتقادونه هم کړی دي. د اوکرين په لویدیس کې د وی وړکی الوتکی د لویدو په پیښه کې یو ځای پیلوټ او درې امریکایان وژل شوی دي. پولیس ویل چې د الوتکه په ځای وخت د غرمې پر مهال په یوانو فرانسفیک سم کې له یو کور سره ولګیده. د پولیس په وینا له هغه کوره چې د الوتکه پر لګیدري یو میرمن او دوه ماشومان روغ وتلي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی افغانان په بهر کې د افغانستان دورانولو ترتیب شوی تر هیته نه تسلیمیږي. خاغلی غنی چې د بیرغ د ورځ په مناسبت یوې غونډه توینا کوله پر طالبانو یې غږ وکړ چې د خپل کړنو له عواقبو ځان خبر کړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی د بیرغ د ورځې په مناسبت پارک کې جوړ شوې غونډې ته د روان وضعیت په باب د خبرو پر مهال ویل چې داسې طرحې ته به تسلیم نشي چې په بهر کې د افغانستان د بربادۍ لپاره جوړ شوې وي. ښاغلی غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د خپل کړنو عواقبو ته دې پام وکړي. جمهور رئیس غنی ویل چې د طالبانو مشرانو ولس ته په دې اړه لا توضیحات نه دي ورکړي چې ولې د ولس د ملي ګټو پر ځای اسامه بن لادن ته ترجیح ورکړې وه.
لومړۍ پوښتنه مې دا ده، غواړی چې سوریا سو آیا یو اوږده جنگ ته برابری نیست؟ آیا د عواقب د دې اعمالونم چې شروع کړي دي خبر یې؟ که فکر کوئ چې دا وطن ټول خلک درته تسلیمیږي او نور ګاونډي به یوازې پرېږدي او هر څه چې زړه غواړي کوی سي، دې باندې ژور فکر وکړئ. دوم، غواړئ چې دا څه آبادي چې راغلې ده بېرته ویجاړه سي؟ دا ښارونه، دا بندونه، دا سړکونه، هوایی اډې، دا ټول څه څه لاس راغلي دا خو د یو لس شتمني ده. دا په یو چا باندې یا بل چا باندې تړلې نه ده، ادې شتمني د پاره څه فکر لري؟
جمهور رئیس غنی د ښوونځیو د سوځولو مسله هم یاده کړه. وویل چې د دغو هڅو په پایله کې ځوانانو ته زیان رسیږي.
غواړئ چې قومي، سمتي، مذهبي جګړې په دې وطن کې په بنیادي بدۍ باندې بدل سي؟ د سپین بولدک کیسې ته څه ځواب لري؟ آیا دا به د خلکو ټولول دي؟ آیا دا اسلامي نظام کې راوستل دي یا د بدیو شروع ده؟ او تاسو پیګی چې د وطن کې چې بدی شروع سي غیر له دې نه چې تیګي لار ور باندې او برته خلک ټول سي 50 کاله، آیا د نفاق تخم کری یا اتفاق ته آماده کیږي؟ خاصتا آیا غواړی چې ملي ځواکونه چې د افغانستان ملي پانګه ده او ملي ادارې او ملي پروژې بنسټونه وران سي، یا غواړی چې دا
جمهور رئیس غنی ویل چې افغانان په افغانستان کې د وینې تویدو بندېدل غواړي او داسې سوله غواړي چې پکې د ټولو افغانانو راتلونکي خوندي وي. هغه ویل چې هر څومره ژر چې سولې ته ورسیږي د افغانانو ناخوالې به ورسره پای ته ورسیږي.
اما پیغام درته داده دا ګلالۍ وطن د ټولو ده، راسی چې جوړې کړو، خلکو ته د اتفاق پیغام ورکړي، خلکو ته د ملي وحدت پیغام ورکړي او لازمه ده چې ټول سره ټول سو. ځکه یو شی ثابته سوه، تاسې زورته نه تسلیمېدئ، موږ هم زورته نه تسلیمېږو. لاره د حل ده او لاره د اتفاق ده.
جمهور رئیس غنی ویل چې د افغانستان دولت غواړي د درې اکثریتونو، ښځو، ځوانانو او بېوزلو استازیتوب وکړي. جمهور رئیس غنی ویل چې که چیرې طالبان د تورې په قضاوت باندې باور لري نو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په توره ورته ځواب ورکړي. هغه ویل دا کار د دې لپاره کوي چې په جګړه کې داسې حالت رامنځته شي چې طالبان دا وګڼي چې د زور له لارې نتیجه نشي ترلاسه کولی او دا ومني چې د روان لهجې هوایه یوازې د خبرو له لارې ترسره کېدی شي. جمهور رئیس غنی ویل چې د عمل یو پلان ترتیب شوی چې ورسره به د جګړې په کرښو کې بدلون سبب شي. طالبانو جمهور رئیس اشرف غنی سرګندون ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو د مخه طالبانو په افغانستان کې د قدرت د انحصار اداره ده کړې او ویلي وو چې ټول افغانانو په ګډون یو اسلامي نظام جوړېدل غواړي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې په نظامي ډګر کې د ډېرو پرمختګونو سره سره دوی لا هم د خبرو له لارې په افغانستان کې د روانې جګړې پای ته رسېدو ته ژمن دي. همداشان طالبانو د کندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د یو شمېر ملکي افغانانو د وژلو ادعاوې په کلکه ردې کړې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
سلام علیکم، زه سره لدې چې د افغانستان حکومت او جکپور امریکایي سیاسي او نظامی چارواکو د افغانستان د امنیتی ځواکونو په وړتیا ډاډ څرګند کړی دی، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفاتش دفتر یا سیګار په تازه راپور کې داسې اندېښنه ښودلې چې وایي د افغانستان امنیتی ځواکونه د با مفهومه مقاومت ښودلو ته چمتو نه دي. د سیګار په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی ویل شوي چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي چې د افغانستان حکومت د خپل بقا لپاره هلې ځلې وکړي. په دې اړه نور جزئیات له وحید الله فیضی نه اورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن کویټا په خپل سفر کې له چارواکو سره د افغانستان د مسایلو ترڅنګ امریکا ته په ځانګړو ویزو یا ایس آی وی باندې د راتلونکو افغانانو په اړه هم خبرې کړې دي. په دغه سفر کې ښاغلی بلینکن غوښتنه کړې چې د ایس آی وی ویزو د متقاضیانو کارونو تر بشپړېدو پورې به په کویټ کې میشي. ښاغلی بلینکن خبر اعلان ته وویل چې د لنډ وخت لپاره د ایس آی وی ویزو د متقاضیانو او د هغوی د کورنۍ د میشت کولو په اړه له کویټي چارواکو سره خبرې کړې دي.
متحده ایالات هو خلکو ته ژمنه ده چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې موږ سره مرسته کړې ده. یقینا داسې زړور افغانان شته چې زموږ په خوا کې زموږ سرتیرو زموږ ډیپلوماتانو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی دی. د دوو خدمتونو په نتیجه کې به کېدای شي ویزه ورکړل شي چې متحده ایالاتونو ته راشي.
تر دې مخکې هند ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي که طالبان د ظالمانه کړنو تاکتیکونو او په زور د هیواد نیول ته دوام ورکړي، افغانستان کېدای شي یو رټل شوی هیواد اوسي.
Taliban وای چې د نړیوال شناخپل ټکی دی، غواړي چې افغانستان نړیوال ملاتړ ولري، غواړي چې مشرانې په نړۍ کې په آزاد توګه سفر وکړي، بندیز ترې لري شي او داسې نور. ښه، په زور سره د هیواد نیول او د خلکو حقونو څخه سرغړونه د دې شیانو د لاسته راوړلو لار نه ده. یوازې یو لښته او هغه د خبرو میز دی چې شخړې په سوله ییزه توګه هواري شي او داسې افغانستان جوړ شي چې په رښتینی توګه په ټول شموله توګه حکومت اداره کیږي او د ټولو خلکو استازیتوب وکړي.
بلخوا په دې ورستیو کې د طالبانو استازو چین ته هم سفر کړی دی. چینایي چارواکي وایي چې طالبان کولی شي د افغانستان په راتلونکي کې مهم رول ولوبوي.
وانګي روښانه کړی چې افغان طالبان په افغانستان کې یو مهم نظامی او سیاسي ځواک دی او تمه کوي چې په افغانستان کې د سوله ییزې پخلاینې او بیا رغونې لپاره مهم رول ولوبوي.
بلخوا د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ختیځ ترکستان له اسلامي غورزنګ او نورو تروریستي ډلو سره د طالبان د پریکون په اړه د چین د غوښتنې په کلکه هرکلی کوي. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګي تیر ورځ د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې چې طالبان د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ چې د چین ملي امنیت ته مستقیم ګواښ دی وځپي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې له جګړې او وژنو لاس واخلي او سیاسي حل لارې ته وګرځي. خاغلی غنی نن په کابل کې د افغانستان د بیرغ د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ویل چې که طالبان دا غنی چې دغه هیواد زور ته تسلیميږي باید په دې اړه لستر غور وکړي.
اېما پیغام درته داده دا ګولالای وطن د ټولو ده، راسي چې جوړي کو خلکو ته د اتفاق پیغام ورکړي، خلکو ته د ملي وحدت پیغام ورکړي او لازمه ده چې ټول سره ټول شو.
د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړه چې طالبان د واکمنۍ پر مهال یو ملي پروژه هم په افغانستان کې عملی نشوه او دغه ډلې د ملي ګټو پر ځای د اسامه بن لادن پناه ورکول ته ترجیح ورکړه او د طالبانو رهبری باید په دې اړه ملت ته ځواب ووایي. خاغلی غنی افغانان ته ډاډ ورکړ چې د عمل پلان ترتیب شوی او ډیر ژر به په روان وضعیت کې بدلون راشي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. امریکایي څیړونکو پیټر برګن چې د سی ان ان ماترا سیاسي مبصر او د ترهګرۍ د پدیدې متخصص دی وای ملګرو ملتونو دا تایید کړی چې د القاعده شبکې سره د طالبانو اړیکې نور هم ټینګې شوې دي. چیرونکو برګن ویلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو یو شرط دا و چې طالبان باید د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې ختم کړي، خو برګن وایي طالبانو دا کار نه دی کړی او داسې شواهد هم نشته چې طالبان د سولې نیت ولري.
د افغانستان د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې له دوی سره داسې شواهد شته دي چې انکار ترې نه شي کېدلی چې په زرګونو بهرني جنگیالي او تر لس دولسونه زیاتې ترهګرې ډلې له طالبانو سره یو ځای د افغانستان پر خلاف جګړه کوي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
point to the
زه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د ریپورت یادونه کوم چې د جون په میاشت کې نتیجهګیری وکړه چې د القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکې نور هم نږدې شوې دي. په راپورت کې ویل شوی چې په واقعیت کې دا اړیکې نور هم ژورې شوې دي. د دوی ترمنځ ودونه شوې دي او مشترک اهداف لري. نو دا یوازې د افغانستان د دفاع وزارت نه دی چې دا خبره کوي، بلکې د ملګرو ملتونو د څېړنو رسمي نتیجهګیری هم دا ده چې د القاعده او طالبانو اړیکې لا ژورې شوې دي.
ولسمشر اشرف غنی هم په دې نږدې ورځو کې وویل چې طالبان د القاعده سره ژورې اړیکې لري. پر دې سربیره په پاکستان کې له ډیره ډلو لکه لشکر طیبه او جیش محمد او داسې نورو سره هم اړیکې لري. داسې ښکاري چې د افغانستان جګړه لا تر اوسه پورې هم د خارجي عناصرو د دخالت او هم د تروریزم آباد لري. نړیواله ټولنه او امریکا په دې برخه کې څه کولای شي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د سولې د مذاکراتو یو شرط د امریکا او طالبانو ترمنځ دا و چې طالبان به له القاعده سره اړیکې وشلوي، خو هغوی دا کار نه دی کړی. دا چې امریکا به څنګه ځواب ورکوي دا به وګورو. حقیقت دا دی چې طالبان لا دې ته ادامه ورکوي چې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو لپاره د کوربه نقش ولري، او دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده ځکه هغوی په دې کار ته ادامه ورکړي. تاسو په هغه په دې برخه کې نور هیوادونه هم اندېښمن دي. یوازې امریکا نه ده، بلکې حتی پاکستان هم نه غواړي چې هغوی د ټول هیواد ونیسي او ډېرې جهادي ډلې د هلته ریشې پیدا کاندي. یقینا چې چینایان هم دا نه غواړي چې طالبان دې په بشپړه توګه افغانستان ونیسي. نو یوازې امریکا په دې کې اندېښنه نه لري، بلکې ګاونډي هیوادونه هم اندېښنې لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هند ته سفر کړی دی. د استخباراتو ارزونې څرګندوي چې طالبان نه یوازې د القاعده له مرکزي هسته، بلکې د هند د نیمه وچې له القاعده څنګه سره هم اړیکې لري. اوس چې طالبان په افغانستان کې ظاهرا برلاسي ښکاري، تاسو څه فکر کوئ دا دوه ډلې به بیرته افغانستان ته راشي؟
I think Indians are certainly concerned about
ز فکر کوم د هند چارواکي یقینا د دغه ډلو لکه لشکر طیبه، القاعده او د هند نیمه وچې القاعده ډلې په برخه کې چې د عربو په ټاپو وزمه کې دي اندېښمن دي. زه ګمان کوم چې د مرکزی القاعده او په دې بل څانګه کې چندان زیات توپیر موجود وي. تر زیات اندازې سره ورته ډلې دي ځکه مشابه اهداف لري. زه ډاډه یم چې د هند چارواکي بل بلینکن سره د القاعده او په افغانستان کې جهادي ډلو په مسأله خبرې وکړي، ځکه هند هم د امریکا په وتلو اندېښمن دی. هند نه غواړي طالبان پر افغانستان کنټرول ولري. زه ډاډه یم چې په دې مسأله به خبرې وشي.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د پی بی ایس ټلویزیون ته په تازه مرکه کې وویل چې امریکا نه دا ځل دا مسله واقعا ګډه وډه شوله او په افغانستان کې د اوږده کورنی جنگ په اړه اندېښنه وښودله. په پاکستان باندې له تیرو دو لسیزو راهیسې د امریکا او افغانستان له خوا نه دا تور دی چې له طالبانو سره مرسته کوي. آیا د هغه اندېښنه د افغانستان د جګړې د اوسني حالت په برخه کې واقعیت لري؟
هغوی واقعي ویره او اندېښنه لري. لکه څنګه چې ته پوهېږې، نسیمه د پاکستان پوځ د خپلو پاکستانی طالبانو سره څو کاله مخکې دوه مهمې جګړې وکړلې. په دې ترڅ کې د دوه ډلو یو شمېر کسان افغانستان ته په وختلو مجبور شول. زه فکر کوم چې پاکستان د خپلو طالبانو د څنګه سره ښه تجربه نه لري. نو له دې امله هغوی په افغانستان کې د حکومت لاره د خپلو غوښتنو او هند د غوښتنو ترمنځ یو توازن غواړي. هغوی طالبانو ته په دې نظر ګوري چې په دې برخه کې ورسره مرسته کولای شي، خو د دې معنا دا نه ده چې پاکستان د طالبانو حکومت غواړي. د کورنی جنگ د خطر په برخه کې څرنګه چې دا ټول جهادي ډلې د پاکستانی طالبانو په شمول د کورنی جنگ لپاره یو خطر ګڼل کیږي، نو پاکستان یقینا په خپل گاوند کې داسې ستر او پراخ کورنی جنگ نه غواړي، ځکه خدا ضروري نه ده چې هغوی وغواړي چې طالبان دې په افغانستان کې بشپړ کنټرول ولري.
خو په دې برخه کې د دې ټولو تفسیرو او تحلیلونو سره سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه حکومت پاکستان په مستقیم ډول ملامت بولی چې په زرګونو جنگیالي افغانستان ته لیږي او ملاتړ کوي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په دې متخینم چې هلته داسې خلک شته دي چې په دې شخړه کې د طالبانو له خوا نه ګمارل شوي دي. په دې توګه دا خبره رښتیا ده. زه په دې خبرم او همدای پیچلتیا ده. مولا دوتنو پاکستانیانو سره چې په ځانمرګي برید کې ناکام شوی ول په افغانستان کې مرکه وکړه. هغوی په قبایلی سیمه کې راجلب او ګمارل شوی وو. یو تن یې 15 کلن وو او بل یې 14 کلن وو. هغوی په افغانستان کې د ځانمرګي عملیاتو ماموریت سرته رساوه. نو داسې کسان ما په خپل شخصا لیدلی دي. فکر کوم طالبانو په خپل ګمان دا جګړه ګټلې ده. خلکو ته داسې پیغامونه لګي چې ځانونه چمتو کړي او د دوی ملاتړ وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکړه. د کندهار ښار په دننه کې د جګړو دوام خلکو پر ژوند ستر اغیز کړی. د ولسی مرګ ژوبلې ترڅنګ زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو نه کډوالۍ ته مجبوري کړي دي. امنیتي مقامات وایي چې ضربه د کندهار د امنیت د ټینګښت لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل پام دې موضوع رپورټ را لګل.
د کندهار ښار اوسیدونکو د روانو نامنوي په خبرګون کې وایي چې د ښار په دننه کې د جګړې مخه ونیول سي نو د وستر بشري ناورین درمسه کېدو ویره موجوده ده. دوی په یو اعتراضي حرکت کې د جګړې د سملاسي درېدو غوښتنه وکړه.
او مور دواړو غاړو ته وایو چې دا مطالعه د خطر د لاند رسول د خطر مور د جنگ د ښار او باسي د افغانستان او باسي او نور د پردی خبري ممنه.
روغتي مسولین وایي چې د جګړې د قربانيانو د شمیر د زیاتوالي لکبلې په میرویس حوزوي روغتون کې بیړنۍ طبي حالت اعلان کړي. دا ماشوم تازه د ښار په جنوب سوزیکار سیمه کې په خپل کور کې د جګړې په ګولۍ ټپ شوی دی.
دا اسمت خلیل د کلا سره بس وانه نه راوغورځول بدرې بل دا په کور کې ورسره دا کښنه فرکې ته کیسوم په شکې په وژکې
دا مریزه لچیرو څو د کور رئیس مشبینو چې د یو بسات منتظر دي تر څو یو کټ خالی شي او د ځه ځای شي. دلته دا شفخانه د جګړو قربانيانو لپاره ډیره زیاته مسروقه ده.
د دې درې هفتو کې شاوخوا 400 شپږ اتیا د جنگ مجروحین مرسته مراجعه کړې ده. 210 کسه یوازې د مرمۍ په واسطه باندې دي ټپیان شوي دي او د ماین په واسطه باندې تقریبا 60 کسانو او د بم او هوایي بمبار په واسطه باندې تقریبا 900 کسه د مرمۍ د واند پرزو په واسطه باندې 140 کسه او په دې جمله د مجروحین کې 40 تنه شته دي او تقریبا 115 تنه ماشومان مجروح شوي دي.
په کندهار کې د میرویس حوزوي شفخانه په دې ولایت کې د جګړو له زیاتوالي سره سم بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دلته اوس د نورو ناروغیو مریضان نه تداوي کیږي او یوازې هم د جګړې د قربانیانو د لوړ شمیر لکهبل طبي خدمات یوازې تر هغوی پورې منحصر دي.
د کندهار ښار په اووزو کې د جګړو لکهبل د کډوالو بحران یو بل مسله ده چې چارواکي هم اندیشمن کړي دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب آشنا تلویزیون تویل چې په تیرو شلو ورځو کې 40,000 کورنۍ بې ځای سوي او لا هم دا شمیر په چټکۍ سره مخ په لوړې دوه روان دي.
خو که وضعیت لا هم ترنګلې کیږي متاسفانه یو لوی انساني فاجعه رامنځته شي او حتی موږ تاسو به د دې شاهدان یو چې اکثره انسانان چې په هغه کې کوچنیان او موسن اشخاص دوی به د ولګې لکهبل د مرګ د ګواښ سره مخ وي.
خو افغان امنیتي مقامات وایي چې د کندهار د امنیت لپاره به ځانګړي ګامونه پورته شي. د کورنیو چارو وزارت ویاند میرویس سانګزی په دې باب آشنا تلویزیون ته داسې ویل.
کندهار د فوق العاده پاملرنه شته. د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ په ادرس باندې سر امنیتی موین هم هلته څو ورځې حضور درلود. وایي نو وخت کې د بیلابیلو امنیتی ادرسونو اورګانونو تازه میزواکونه هم کندهار کار ته رسیدلي دي او ډیر ژر به د کندهار خاریان د ترګرو له شر خلاص شي.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرسیال ویاند فواد امان هم وایي چې د کندهار د امنیت ساتلو لپاره ځانګړي ځواکونه دی ولایت ته رسیدلي دي.
نیروهای ما در شهر کندهار حضور فعال دارند. هر نوع تحرک و تلاش دشمن به خاطر آسیب رساندن به باشنده های شهر کندهار با شکست و ناکامی روبرو خواهند ساخت.
د کندهار شهر تر داخل پوری د جګړې رسیدو غنی پښتنې راولاړي کړي. یو نیوکه پکښ دا ده چې څنګه د 215 متل کولی اردو تر څنګ د لوړ شمیر امنیتي قواو پښتون کې جګړه د شهر تر اوو زو پوری ورسېدل. خو دمګړې د کندهار د اوسیدونکو غښتنه ده چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دی مرکزی حکومت په خپل ټول قوت سره د کندهار امنیت پاملرنه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. په خوست کې د ملي بیرغ اورځي د منځونو ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې د افغان دولت پر خلاف روان جنگ پای ته ورسي. دینی عالمانو دا جګړه غیر مشروع بللې ده. خبريال ابراهيم رحيمي پاړه رپورټ لري.
په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د منځلو د مراسمو ګډونوالو لټول افغانانو وغوښتل چې سره متحد شي او نوې ملسیزیته د افغانستان د بیا ورګرځیدو مخه ونیسي. د ولایتي شورا غړي نورشان اورانی مراسمو ته په خبرو کې ملي بیرغ د افغانانو د یووالي سیمبول وباله او وایي غوښتل چې د بیرغ لاندې د هیواد ژغورنې هڅې وشي.
هر افغان او افغانان باید لکه د ایمان په څیر د ملي بیرغ ډیر ډیر درناوی وکړي. د تور شپو د بیا راتګ مخه باید ونیول شي او دا ځل د آبادۍ، سوکالۍ، آرامۍ او سولې لپاره باید ټول قرباني ورکړو.
نن د زمري یا اسد میاشتې اومه په ټول افغانستان کې د ملي بیرغ د ورځې په توګه ولمانځل شوه. دا ورځ د تیرو څو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د ملي بیرغ د ورځې په ډول لمانځل کیږي. د خوست مراسمو ته د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران ویل چې د بهرنۍ ځواکونو په وتلو سره د طالبانو هغه بهانه له منځه لاړه چې ویلې هیواد اشغال شوی. هغه د افغان دولت پر ضد اوسنۍ جګړه د اسلام له نظره غیر مشروع او د ټولو بشري قوانینو خلاف وبلله. ښاغلي زدران له طالبانو وغوښتل چې سولې ته غاړه کیږدي.
د پردیو استخباراتي کړیو لپاره چې افغانستان یو ځل بیا یو او یو مکلونه ته بوزي تر څو زمونږ دغه تیاری د ټنګونه یو ځل بیا په پاکستان باندې خرڅ او کبار شي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر ګړندی شوی دی، دغه هیواد په ګڼو ولایتونو کې د افغان حکومتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو لا زور اخیستی. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې له جګړې او وژنو لاس واخلي او سیاسي حل لارې ته راوګرځي.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ، د امریکا غږ سرمقاله ده.
امریکا د فبروري میاشتې د نظامی کودتا او د برما د دیموکراسي پلوي تحریک په خلاف د ځپلو په ځواب کې د برما په نظامی رژیم او د هغو نظامی سیاستمدارانو چې په خاور باندې بندیزونه لګول شوي دي د کورنۍ په غړو باندې اضافي بندیزونه ولګول. د خزانه د وزارت د خارجه شتمنۍ د کنټرول دفتر یا او اف ای سی د دولتي شورا د درو اضافي غړو او د کابینه د څلور غړو په شمول چې پاوز مقرر کړی دی، او همدغه راز د 15 بالغ ماشومان یا د برما د هغو نظامی سیاستمدارانو چې په خوا د بندیزونو په لیست کې شامل شوی دی، په میرمنو ټول 12 کسان چې د برما د نظامی رژیم سره ارتباط لري د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی. برشیره پر دې د تجارت وزارت د کان کندنې د وان باو لیمیټډ د دې دوه نور فارسي شرکتونه او د ټکنالوژي کینګ رویل شرکت لیمیټډ په خپل مرکزی لیست کې شامل کړي دي. دغه مرکزونه مالیه او یا نور مرستې د برما په واسطه برابروي. برسیره پر دې د کان کندنې د وان باو لیمیټډ او د دې فارسي شرکتونو د مسو د لټپا ټونګ کان په شمول د اوږدې مودې نه را په دې خوای د کارګرو له حقوقو نه سرغړونې کړې او له بشري حقوقو نه ناوړه ګټه اخیستې ده. د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن په ویل کې شو وینا کې ویل دغه اقدامات لا نور څرګندوي چې موږ به تر هغه پورې د پاوز او د دې د مشرانو په خلاف اضافي اقدام وکړو تر څو چې لاره بدله کړي او دیموکراسۍ ته د ستنېدو لپاره شرایط برابر کړي. امریکا ژمنه کړې ده چې د برما د پاوز د اقداماتو د دولتي ادارې شورا او د ټولو هغو کسانو لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړی کوي چې د نظامی کودتا د مسؤولو کسانو لپاره مرسته برابره کړې ده. امریکا به د برما له پوز نه وغواړي چې د آسیان د 15 نقطو موافقه پیروي وکړي او عملی کړي، ټول هغه کسان خوشی کړي چې په غیر عادلانه توګه بندیان شوي دي او سمدستي د برما هغه لاره غوره کړي چې د دیموکراسۍ لپاره ده. د او اف سی مدیر اندرا کاکی ویل د پاوز له خوا د دیموکراسۍ ځپل او د برما د خلکو په خلاف د بې رحمت او تریخوالي مبارزه د منلو وړ نه ده. ورستی بندیزونه څرګندوي چې امریکا به د برما په پاوز باندې مخ په زیاتېدونکو بندیزونو لګولو ته دوام ورکړي او د نظامی کودتا لپاره د مسؤولو کسانو او دوامدار تاوتریخوال لپاره حساب کتاب ورکول پیوړی کړي چې په دې کې د پاوز او د دې د مشرانو د مالی منابعو هدف ګرځول شامل دي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غږ